アーサーデイラジオ。
شنبه د وشه 28 د سپتمبر ل 14 سره برابر ده. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبي پیل شو او د ماښام تر اوسه بجوز مشخبرونه په منځنۍ چپه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. که انټرنیټ ته شي نو زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخزه احمد چیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو وړاندې د شانګهای د غړو هیوادو له هغې ژمنې خبرو چې له افغانستان سره یې په پوځي او اقتصادي برخو کې کړې دي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه به کله اعلان شي؟ په دې اړه هم تر خبرونو وروسته اورېدلی شئ. د تاجکستان ولسمشر په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. د کرکټ نړیوال جام به نن په کابل کې تر ارګ پورې یوړل شي او امریکا د داعش پر ضد جګړه پیل کړه. د خبرونو تفصیل. تاجکستان په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو ملاتړ وکړ. دا خبره د افغانستان او تاجکستان د ولسمشرانو په هغه دوه اړخیزه لیدنه کې شوې چې د شانګهای د همکاریو سازمان د سرمشریزې په څنډو کې وکړه. په دې لیدنه کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان وویل د ملي یووالي حکومت نه یوازې د افغانستان د خلکو لپاره چې اوږده موده یې جګړې زغملي دي، بلکې د سیمې لپاره هم یو مهم رول لوبولی شي. انټرفاکس خبري اژانس وایي دواړو ولسمشرانو د دغې لیدنې پر مهال د تاجکستان او افغانستان ترمنځ د همکاریو د دوام په اړه ډاډ ورکړ. په دې کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ګډه پوله د امنیت او ثبات پر ټینګښت ټینګار شوی دی. د افغانستان د فایدامي وزارت وایي له وی میاشتې راهیسې د آسیا پراختیایي بانک سره د هرات فاریاب د حلقوي سړک د کار د بیا پیلېدو په اړه خبرې دوام لري. د آسیا پراختیایي بانک د دغې پروژې مالي لګښت ورکوي. د هرات فاریاب د حلقوي سړک د جوړېدو قرارداد د میتیک ای سی سی په نوم له یوه ترکیې امریکایي شرکت سره لاسلیک شوی و. د افغانستان د فایدامي وزارت وایي دغه شرکت د پروژې د مجموعي لګښت 25% چې 110 میلیونه ډالره کېږي مخکې له مخکې اخیستي دي، خو اوس د پروژې کار په ټپه درېدلی او د دې شرکت مسؤولان له افغانستانه وتلي دي. دغه شرکت افغان حکومت ملامتوي چې دوی امنیت یې نه دی ټینګ کړی او د قرارداد د فسخه کېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي د کرکټ د نړیوال جام اتلولۍ جام لپاره یې پراخ پروګرامونه په پام کې نیولي دي او د افغانستان د خلکو غواړي چې له دوی سره یو ځای د دې جام هرکلی وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل دغه جام به نن غرمه کابل ته ورسی شي.
نن د ټولو افغانانو لپاره ډېر د خوښۍ خبر ده چې د لومړي ځل لپاره نړیوال جام افغانستان ته راوړل کېږي. افغانستان کرکټ بورډ د خپلو ټولو هیوادوالو نه دا غوښتنه کوي چې د دغې ادارې سره د ملي کرکټ اتلانو سره د کرکټ دغه نړیوال جام چې افغانستان ته راوړل کېږي ښه راغلاست ته یې د بدروي په لور ورشي. نړیوال ته موږ وښیو چې په افغانستان کې د افغانان د لوبې سره بخصوص د کرکټ سره ډېر زیات شوق لري.
فرید هوتک زیاته کړه دغه جام د افغانستان د کرکټ لوبغاړو لخوا د کابل له هوایي ډګر څخه د ولسمشرۍ ماڼۍ ته وړل کیږي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. راپورونه وایي پاکستان د کراچۍ په بندر کې د وروستي برید په تړاو د سمندر کې قواو لږ تر لږه درې افسران نیولې دي. د سپتمبر په شپږمه نیټه په دغه برید کې یو د کښتۍ کارکوونکی او دوه تنه برید کوونکي وژل شوي دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو څلور تنه تورن برید کوونکي نیولي دي. د دغه هیواد د امنیتي چارواکو له قوله ویل شوي چې د سمندري قواو درې افسران روانونی په جنوب لویدیځ ایالت بلوچستان کې داسې مهال نیول شوي دي چې افغانستان ته یې د تښتېدو هڅه کوله. پاکستاني طالبانو او په جنوبي اسیا کې د القاعدې نوې څانګې دواړو د دې برید مسؤلیت منلی و او ویلي وو چې له داخله له دوی سره مرسته شوې وه. بل لور ته وی پاکستانی محکمه په شپږو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د اعدام حکم کړی دی. راپورونه وایي وی پاکستانی محکمه حکم کړی هغه کس چې د قتل په جرم په اعدام محکوم شوی باید راتلونکې اونۍ په دار شي. په راولپنډي کې د اډیلا زندان د یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي دي چې دغه اعدام به د سپتمبر په 13 ترسره شي. شعیب سرور په 1998 کال کې په اعدام محکوم شوی و. د هغه د استناف غوښتنه رد شوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان د اټکل لمخې په پاکستان کې سبان دي 80,000 کسان په اعدام محکوم شوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې متحده ایالات په اسلامي دولت په نوم یاغیانو سره د جګړې لپاره یو پراخ ائتلاف رامنځته کړي. جان کیری پرون په انقره کې د وینا پر مهال وویل چې دا به له وخت مخکې وي چې په دې ائتلاف کې د هر هیواد رول تنظیم شي. د سپینې ماڼۍ ویاند جوش ارنست ویلي چې امریکا د سپتمبر له 12 راهیسې د عراق او شام اسلامي دولت په نوم وسلوالو سره په جګړه کې ده. جوش ارنست پرون ناوخته په واشنگتن کې وویل
The United States is at war with ISIL in the same way that we are at war with Al-Qaeda.
متحده ایالات د عراق او شام اسلامي دولت سره په هغه ډول جګړه کې دی چې له القاعده او پټول نړۍ کې له القاعده د القاعده له متحدینو سره و. له اسادي رادیو خبرونه اوري. اروپای ټولنې او اوکراین په خپلو کې د هر اړخیزې ازادي سودا آزاد سوداګری د تړون غوښتنه د 2015 کال د دسمبر د 10 نیټې ته وځنډوله. د اروپای ټولنې د سوداګری د چارو کمشنر کارل دی ګوټ پرون په بروکسل کې ویل چې لا هم د اروپا مارکیټونه د اوکراین د توکو پر مخ تر هغو خلاص دي چې دغه تړون عملي کړي. او روسي خبردار چې واتیکان وای پاپ فرانسیس په د نومبر په روسیې کې ترکیه ته سفر وکړي. دا سفر روسه له هغه رسمي بڼه غوړه کړه چې پرون واتیکان د ترکیه د ولسمشر لخوا بلنه ترلاسه کړه. اوس هم د افغانستان د سوشارونو د هوا حالات
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتیګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړ درجه 10 کښته 14 اسمان شین، کندهار د تودوخې لوړ درجه 15 10 کښته 14 اسمان شین، هرات د تودوخې لوړ درجه 2 10 کښته 14 اسمان ځای ځای وریځ، مزار شریف د تودوخې لوړ درجه 2 10 کښته 19 اسمان شین، او جلال آباد د تودوخې لوړ درجه 15 10 کښته 22 اسمان ګرد او غبار.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. په دې خبری مجله کې مو وړاندې له افغانستان سره د شانګهای د غړیو هیوادو لژمنو خبره وو. بیا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر څرګندونې خبره وو.
روز یک شنبه انشاءالله روز آخری تفتیش است.
د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د نتیجو په اړه هم د یوسف نورستانی نظر در سره شریکو. پاکستان پر افغانستان ژغ کړی دی چې د پاکستانی طالبانو مشر ور وسپاري. د خبرونې په وروستیو کې د افغانستان بانک له یو مسؤل سره د چلنده او ناچلنده افغانیو پر فرق ژغیدلی یو. د شانګهای د همکاریو سازمان د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه ښولې او دا احتمال هم ویني چې دغه ناکراری ګاونډیو هیوادونو ته وغځي شي. دا خبره د جمعې په ورځ د شانګهای د همکاریو سازمان په 14مه سرمشیزه کې وشوه. دغه غونډه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې جوړه شوې وه چې د اجنډا له اساسي موضوعاتو څخه د افغانستان مسله وه. د شانګهای د همکاری سازمان غړیو له افغانستان سره د مالی او پوځي مرستې پر یو پروګرام موافقه کړې ده. نور جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې.
د شانګهای د همکاري سازمان په 14مه غونډه کې له افغانستان سره د مرستو خبره ورسته لاغه مترسوي چې د دې سازمان د غړو هیوادونو مشرانو د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وشوده. دغه مشرانو د جمعې پر ورځ د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای د همکاري سازمان په 14مه کلنۍ غونډه کې د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې. ولسمشر کرزي ته یې ډاډ ورکړی چې له افغانستان سره به مالي او پوځي مرستې وکړي. په دوشنبه کې د ازادي راډیو د تاجکستان د څانګې خبریال فرهاد میلا د دغه ټکو په یادولو سره د ایران د ولسمشر هغو څرګندونو ته اشاره کوي چې په دې غونډه کې د افغانستان په اړه وکړي. دی وایي هغه څه چې ښاغلی حسن روحانی د افغانستان په اړه وویل دا و چې کله نور هیوادونه د افغانستان د امنیت او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې کوي دا ټکي ډېر لږ یادوي چې په دې مبارزه کې اقتصادي او حمایوي مرستې چې وکولی سي د افغانستان اقتصاد پر پښو ودروي او دا هیواد راپورته کړي په خپله د تروریزم په وړاندې یوه ډېره ماسره مبارزه ده. دوی یو پروګرام آماده کوي چې د افغانستان له حکومت سره مالي او پوځي مرستې پکې شاملې دي.
دین مولوی با و نظامی با حکومت افغانستان است.
نوموړي د دې مرستو په اړه نور جزئیات ورنکړل. د ایران ولسمشر حسن روحاني د غرض د شانګهای د سرمشریزي په څنډو کې له ولسمشر کرزي سره په جلا خبرو کې ډاډ ورکړی چې هیواد یې له افغانستان سره په هره برخه کې همکاري ته چمتو دی. د غرض د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف هم د شانګهای په غونډه کې ویلي چې د افغانستان سوله یوازې د پوځي لارې نسي تامینېدلی. دوی وایي ټول هغه لوري چې د افغانستان د ستونزې هوارې ته لیواله دي په یوازې یوې خبرې ډاډه دي، هغه دا چې ممکنه نه ده په افغانستان کې د پوځي لارې سوله راوستل سي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسمشري دفتر لخوا په یوه اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر کرزي د شانګهای په غونډه کې تروریزم او افراطیت د ټولې سیمې لپاره ستونزه وبلله او غوښتنه یې وکړه چې د دې ستونزو پر خلاف باید په ګډه مبارزه وسي. په اعلامیه کې د ولسمشر له قوله لیکل شوي چې وایي د تروریزم او افراطیت ریښې د افغانستانه د باندې دي او د بهرني سیاست تر نامه لاندې له تروریزم څخه ګټه اخیستل د هیچا په ګټه نه دی. د روان کال لپاره د شانګهای د همکارۍ سازمان دوره‌ای مشري تاجکستان کوله او د راتلونکي کال لپاره یې مشري روسیې ته ورکړل شوې ده. ټاکل شوې د دې سازمان 15 کلنې غونډه د روسیې په اوفا ښار کې ترسره شي. روسي چارواکي وایي تر دې وروسته به د شانګهای د همکارۍ سازمان د پراخېدو لپاره هڅې وسي چې نورو هیوادونو ته د غړیتوب د ورکولو زمینه برابره شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو د رایو د تفتیش د بشپړېدو اعلان د یو لړ تخنیکي ستونزو له امله وځنډېده. د دې کمیسیون رئیس یوسف احمد نورستانی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د 4203 محلونو له جملې نه به د 415 محلونو رایې له سره تفتیش شي. د دې کمیسیون مخکې ویلي وو چې د ټولو رایو د تفتیش بشپړېدل به د جمعې پروسه اعلان کړي. تفصیل له کابله د خان محمد سین په راپور کې.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس یوسف نورستانی وایي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د رایو بشپړ تفتیش به د یک شنبه په ورځ اعلان شي. نورستانی د جمعې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د یو لړ تخنیکی ستونزو له امله ونه توانېدل چې د انتخاباتو د ټولو رایو د تفتیش بشپړېدل لژبنې سره سم اعلان کړي. د وویل دا اعلان به د 415 محلونو د رایو د بیا تفتیش وروسته وشي.
تشخیص علمی 405 صندوق جریان داره.
د 415 محلونو د رایو تفتیش روان دی. زمون همکاران په ګودامونو کې د دې صندوقونو په لټه کې دي. هیله ده د رایو د تفتیش د نتیجې اعلان زمون په نه هم ناسته کې وشي. د یک شنبه ورځ ان شاء الله د تفتیش وروستۍ ورځ ده.
روز یک شنبه ان شاء الله روز اخیری تفتیش است.
نورستانی وویل یاد 415 محلونه یو ډیر شو ولایتونو پورې اړه لري. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه کړې و چې د انتخاباتو د ټولو رایو د تفتیش بشپړېدل به د جمعې په ورځ اعلان کړي. د دې کمیسیون مسؤلینو وویل د یادو 415 محلونو د رایو بیا تفتیش به د انتخاباتو د پروسې پر شفافیت مثبت اثر وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس دا هم وویل چې د رایو د تفتیش پروسه د کورنیو بهرنیو سارونکو او د ملګرو ملتونو د سازمان د استازیو په موجودیت کې په شفافه توګه پر مخ تللی او هیله ده چې دواړه کاندیدان نتایج ومني.
هیڅ دلیل دیگه نه مانده کې ستادای انتخاباتي کاندید صاحبای محترم نتیجې تفتیش نه پذیرند.
نور هیڅ دلیل نه دی پاتې چې د محترمو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه د دې تفتیش نتیجه ونه مني، ځکه کوم چک لیستونه او معیارونه چې هغوی پیشنهاد کړي وو د سارونکو او د نړیوالې ټولنې لخوا ومنل شول. همدارنګه د ملګرو ملتو استازو او ملي او نړیوال سارونکو دا تفتیش بررسي کړی دی.
تفتیش بررسي کردن.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې د رایو د تفتیش د بشپړېدو له اعلان وروسته به د تفتیش نتیجه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته د 48 ساعتونو لپاره واستول شي، سو د رایو تفتیش او د کاندیدانو شکایتونه بررسي کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله مندي چې روانه اونۍ به د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستۍ نتیجه اعلان کړي. اوس هم د ازادي راډیو د یو اوریدونکي نظر په دې ارتباط درسره شریکو.
نو مینه سیرولاده د اسدآباد سیدونکو ایمه، نو دغه انتخابات چې تقریبا شپږو میاشتې ونیولې د ټول هیواد اقتصادي حالات ډیر د ګواخ سره مخ کړی دی. ټول کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. خپله د یو ځوان په صفت باندې دغه یو کال کېږي له پوهنتون څخه فارغ شوی یم، وظیفه نه لرم. موږ چې هر دفتر ته لاړ شو کوم وظیفې لپاره د عریضه وکړو، درخواست وکړو یا یو وظیفه اخلو، نو هغوی موږ ته دا وایي چې لک صبر وکي ترسو دا جمهور رئیس وټاکل شي.
خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې خبري شو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولې شي. و په 45 دقیقې د لنډ خبرونه لرو. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي سره پرون په دوشنبه کې د لیدنې پر مهال په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. د افغانستان د فایدامي وزارت وی لوی میاشتې راهیسې د آسیا پراختیایي بانک سره د هرات فاریاب د حلقوي سړک د کار د بیا پیلېدو په اړه خبري دوام لري. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ د نړیوال جام به نن له هوایي ډګره د ارک تر ماڼۍ پورې انتقال شي. راپورونه وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د روسي برید په تړاو د سمندري قواوو لږ تر لږه درې افسران نیول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي ډاډه ده چې متحده ایالات به د اسلامي دولت په نوم یاغیانو سره د جګړې لپاره یو پراخ ائتلاف رامنځته کړي. او د سپینې ماڼۍ ویان وایي چې امریکا د سپتمبر له 12مې یعنې له پرون راهیسې د عراق او شام اسلامي دولت په نوم وسلوالو سره په جګړه کې ده. دا ازادي راډیو د خبری مجله په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خبري شو. د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولی شي. نړیوالو چاپي خپرونو هم د افغانستان د انتخاباتو مسله څېړلې ده. دغو چاپي خپرونو ته اجمل اند کتنه کوي.
فارین پالیسی خبرونه په خپل تازه غنه کې د افغانستان په اړه ولیکنه کړې او په سرلیک کې وایي ټول هغه خبرونه چې له کابل راځي په ویر او بیزارۍ پورې محدود نه دي. دا خبرونه په باور دا سم ده چې د افغانستان انتخاباتي کړکیچ یو داسې پړاو ته رسیدلی چې د منلو نه دی. د کړکیچ د افغانستان اقتصاد ته درون گذار ورکړی. طالبان زړه ورکړي چې خپل بریدونه زیات کړي. له بلې خوا داسې خبرونه هم را رسیږي چې امریکا په افغانستان کې د صفر پر انتخاب غور کوي چې که تایید شي نو ټول سرتیري له افغانستان نه وباسي. خبرونه زیاتوي دا سمه ده چې یو افغانستان چې مشر ونه لري او ماتیدونکي نظامي ځواکونه ولري کېدای شي چې دا هیواد د قومي اختلافاتو خواته ولاړ شي. تبندې خبرو د خلکو احساسات پارولي او ټولو ته د خبرونو لوستل او اوریدل په زړه پورې دي. خو د فارین پالیسي خبرونه زیاتوي پر دې سربیره داسې هیلې هم شته چې وسنۍ په ټپه درېدلې حالت له مثبتو نتیجو سره پای ومومي، ځکه دواړه کاندیدان اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله هغه تاوان درکوي چې وسنۍ وضعیت د افغانستان اقتصاد ته پیښ کړي او د بهرنیو مرستو د بندېدو په راتلونکي هم دواړه خبر دي. دویم دا چې اشرف غنی او عبدالله دواړو ژمنه کړې چې له واشنگټن سره امنیتي همکاریو تړون لاسلیک کوي. نو په داسې حالت کې که چیرې د صفر انتخاب مطرح وي، ولې امریکا د یو داسې تړون پر لاسلیک ټینګار کوي؟ پر دې سربیره د خبرونې په وینا لا هم کافي وخت شته چې دواړه لوري بالاخره یوې نتیجې ته ورسیږي. دریم ټکی چې خبرونې ورته اشاره کړې دا ده چې هر څومره چې افغانستان بحران وکت شي، اقتصادي او سیاسي بحران هم په دې هیواد کې ژورېږي. دواړه کاندیدان په دې هم پوهیږي که په داسې وضعیت کې بیا دوی ګټونکي هم شي له لا ډېرو ستونزو سره به مخ وي. له همدې کبله هڅه کوي چې د هواري لاره پیدا کړي. د خبرونې په باور دې ستونزو ته په پام به اشرف غنی او عبدالله ډېر ځان غوښتونکي وي چې که افغانستان په یو داسې وضعیت کې ګوري او دوی د خپلو شخصي ګټو ته لومړیتوب ورکړي او د افغانستان ملي ګټې دې له پامه وغورځوي. فارین پالیسي خبرونه وایي هیڅوک دا نه وایي چې یو ښه پای ته رسیدل به اسانه کار وي، خو داسې امکان شته او د امریکا متحده ایالات کولی شي له دواړو کاندیدانو سره په اړیکو په دې برخه کې د بریالیتوب امکان زیات کړي. د ګلف نیوز په نوم خبرونې په خپلې وروستۍ ګڼه کې د پاکستاني څېړونکي رحیم الله یوسفزي لیکنه خپره کړې چې پکې نوموړي د ولسمشرۍ د څوکۍ له دواړو افغان کاندیدانو سره د امریکا پر پرلهپسې اړیکو ټینګار کړی. رحیم الله یوسفزی هم په افغانستان کې روان کړکېچن حالت ته اشاره کوي او وایي ښایي دا وضعیت د خلکو په ذهنونو کې داسې خطرونه ترسیم کړي چې ګوندې افغانستان یو وار بیا د کورنۍ جګړې خواته سي او یا د پښتون، تاجک او نورو قومونو په نوم ویشل کېږي. خو د رحیم الله یوسفزی په وینا دا له امکان نه لري، ځکه افغانان وطن دوست دي او هیڅکله به اجازه ورنه کړي چې تاریخي کورې وویشل شي. له بله پلوه ټول هغه کسان چې د اشرف غنی او یا عبدالله په پلوي رای ورکړي دې ته چمتو نه دي چې د همدوی په پلوي د یو بل په وړاندې ودرېږي.
مخکې تر دې چې مو په دې خبری مجله کې د اسلام آباد له خبرداري خبر کړو چې کابل ته یې ورکړی، د افغانستان د امنیتي پیښو په اړه راپورونه لرو. چارواکي وایي د کندهار په خاکریز او شاولیکوټ ولسوالیو کې د دولت 15 وسلوالو مخالفانو ته او بخشي 15 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. دغه راز په خاکریز ولسوالۍ کې په یوه جلا پیښه کې هم یو شمیر پولیس او د دولت وسلوال مخالفان سره یو ځای شوي دي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک وایي چې افغان او بهرنیو ځواکونو لومړی د خاکریز ولسوالۍ په چنار سیمه کې عملیات کړي. د والی د ویان په وینا په دغه شپه د خاکریز په زمولانو سیمه کې هم عملیات ترسره شول.
افغان سپیشل فورس او بهرني سپیشل فورس یا ځانګړي ځواکونه د ملي پولیسو په ملتیا سره د خاکریز ولسوالۍ د چنار او زنبراکانو په ساحه کې تصویري عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې 6 کسه د چنار په ساحه کې او 15 کسه د زنبراکانو په ساحه کې وژل شوي دي. او همدارنګه د شاولیکوټ ولسوالۍ د ترڅ په ساحه کې چې هلته دوه کلي دي، یو د خاک شیرین په نامه او بل د سیابند په نامه، سره په دغه سیمه کې څوارلس وسلوال مخالفین وژل شوي دي او د دوی د درې موټر هم تخریب شوي دي.
د شاولیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکي په دغه ولسوالۍ کې وژل شوي کسان ملکیان بولي او وایي چې دغه کسانو کندهار ښار ته انځر انتقالول چې د بهرنیو ځواکونو لخوا ووژل شول. دغه راز په یو بل جلا پیښه کې د خاکریز ولسوالۍ کې شپږ پولیس د وسلوالو طالبانو سره یو ځای سیبي. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک وایي چې د امنیت کمانډاني تحقیقاتي ټیم د دغه پیښې په باب تحقیقات پیل کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغه پیښو په اړه څه نه دي ویلي.
بیا هم د وی امنیتی پیش په ارتباط د پکتیا ولایت د څمکنوی ولسوال وسلوالو طالبانو په لار کې له موټره پرون کوس کړ او وې تښتاوه. نور حال لسیمیز مشته همکار داود تپان پر راپور کې.
د پکتیا څمکنوی ولسوالۍ ولسوال سالم احمد احساس د جمعې ورځې له ماسپښین څخه وروسته د ګردیز او څمکنوی ولسوالۍ پر غځېدلې لویې لاره وسلوالو له موټره کوس کړی او ژوندی له ځان سره بېولی دی. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې ولسوال سالم احمد احساس د جمعې په ورځ غوښتل چې له څمکنوی څخه تر ګردیزه پورې پر روان کتار کې یو ځای شي، خو د نوموړي موټر له کتار څخه مخکې شوی او نوموړی د کړکین خولې په سیمه کې د نامعلومو کسانو له لورې له موټر څخه کوس شوی لسیمه څخه تختول شوی دی. دا پکتیا امنیه کمانډان پاسوال زلمی اوریا خیل ازادي رادیو سره د ټلیفوني اړیکې پترت کې وویل
ټول لازمه کی خبر سوچ ولسوال سره څمکنه خو نه روان و د دې ځان قطار زده تنظیم کی د موټر مخ راغله او پلار کې موټر سړک په سر پاتې و. جناب ولسوال صاحب نو روسه لغه ما اوس دې ولایت دې څمکنه له خو راته نو قوتونه مو سره و د چلیکلې موټر حالت په ساحه کې زمنګ قوتونه ځای په ځای دي. ما اوس تر مشرۍ لاندې زمنګ امر امنیت هم سره ده. وی هم
نو وړي دا موبایل چې د ولسوال سالم احمد احساس د پلټنې لپاره په سیمه کې امنیتی ځواکونه ځای پر ځای کړي او دوی له بهرنۍ مرستندوی ځواکونو څخه هم دا وایي مرستې غوښتنه کړي چې ورسره د ولسوال په لټه پیل شوي عملیاتو کې ونډه واخلي. دا دغه یرغمل شوی ولسوال سالم احمد پاړه د وسلوالو طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په لیږل شوي خبر پاڼه کې تایید کړي چې ولسوال دوی د خپلو استخباراتي معلوماتو پر اساس پر لاره کې له موټره کوز کړی او له ځان سره بېولی دی. هېره دې نه وي چې څو ورځې وړاندې د څمکنیو او ګردیز ترمنځ په غځېدلې لویه لاره دوه تنه د ملي امنیت کارکوونکي هم له موټرونو څخه کوز کړل شوي او له څو ورځو وروسته یې په سیدکرم ولسوالۍ کې جسدونه وموندل شول.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار له ودما شم ته روبه جو پوری بیا سادی رادیو په منځنۍ صفه 12 پښنوي خبري شي. د پاکستان پوزوي له کابل د پاکستاني طالبانو د تحریک د مشر غشتنه کړي. ل پېښور زبیح الله شفق راپور لري.
د پاکستانی پوز د مطبوعاتي څنګ مشر جنرال اسیم باجوا د جمعې پرز د پنجاب ایالت په پینډای خار کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال تور لګاوه چې په شمالي وزیرستان کې د پوزي عملیاتو پوک دوه کې ډېرې وسلوال افغانستان ته تښتیدلي او لا غزا پر پاکستانیو ځواکونو بریدونه کوي. باجوا همدار زیاته کړه چې سمو د وړاندې په سواد کې د شورا په نامه د ترهګرو یو لس کسي د ډلې نیولې چې پر ملالۍ یوسفزۍ او داغي پر ملګرو کائنات او شازیه په برید کې ککړول. د پاکستانی پوز وایي چې ویچ افغان دولت سره د ډیپلوماټیکو چینلونو د لارې د ملا فضل الله مسله پورته او په خبره چې تر څو هغه پاکستان ته نوې سپارل شوی تر هغې بل افغان دولت سره پر دې موضوع بحث کوي.
اب یہ کھلی حقیقت ہے کہ ملا فضل اللہ اور ٹی ٹی پی کے دیگر دہشت گرد افغانستان
دے وے دا یو کر حقیقت دے چھ ملا فضل اللہ اور تحریک طالبان پاکستان نور ترستان افغانستان سے قبل پاکستان کے دنن ترست بریدن رہبری کوی منگلا افغان دول سرا دے ڈپلوماٹیکو اپوزی چھن نونو دلار دے ملا فضل اللہ موضوع رپورٹ کڑے دا او تر سوچ اغا پاکستان تے نوس پارل شوی او یا ہم وجل شوی نوی افغان دول سرا پر باس روان وی پاکستان اپوز پدا سے حال کے افغان خاور سے خبر پاکستان دے وسلوال بریدن تور لگوی چھ افغان دول تر دے مخ کدا تورن رت کڑی او ہم دار ازوی چھ بہرن طرح گرو تپنا ور کول دا افغانستان پالیسی نه ده بلکې دا هیواد پخپله د تروریزم ښکار دی که څه هم پاکستاني ځواکونو په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې په دغه عملیاتو کې د پاکستاني طالبانو په ګډون هغه ټول وسلوال په نښه کوي چې په افغانستان کې هم تروریستي فعالیتونه کوي خو افغان دولت بیا دا ادعا نه مني او وایي چې په دې عملیاتو کې هغه وسلوال نه په نښه کیږي چې په افغانستان کې ترهګري کوي.
خبري مجله اوري
مخکې تر دې چې د ژوند رنګونه په پروګرام کې د جعلي پیسو په ارتباط واوري یو بل نړیواله مسأله لرو. اروپایي ټولنې او اوکراین په خپلو کې د هر اړخیزې آزادې سوداګرۍ د تړون غوښتنه د 2015 کال د دسمبر 1 نیټې ته وځنډوله. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د اروپایي ټولنې د سوداګرۍ چارو کمشنر کارل دی ګوخت دا څرګندونې په بروکسل کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پاولو کلیمکین او د روسیې د اقتصادي پراختیا وزیر الکسی یولیوکیف سره تر خبرو وروسته وکړې. هغه زیاته کړه دا 15 میاشتنی ځنډ په درې سره لورو ته دا وخت ورکړي چې د نویو نظرونو او وړاندیزونو سره راسي او پر دې غور وکړي چې د روسیې له لورې له راپورته کېدونکو اندېښنو سره څه ډول چلند وکړي. د ګوخت ویلې دا ګام د اوکراین د ثبات بشپړ ملاتړ د هڅو یوه برخه ده. دغه څرګندونې وروسته له هغه سوي چې اروپایي ټولنې او امریکا پر روسیه نوی بندیزونه ولګول. دوی روسیه تورنوي چې د اوکراین په بحران کې ښکېله ده خو روسیه دا تورنه ردوي. دی ګوخت وویل چې دغه تړون ځنډول به د اوکراین او اروپا په پارلمان کې تصویب سي.
My understanding is that both
Ukraine دوی زما کومانده د چې دواړه هم د اوکراین او هم د اروپا پارلمان به راتلونکي اونۍ دغه ځنډ تصویب کړي خو دا په دې پورې اړه لري. د سپتمبر پر 12 د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د دې تړون د ځنډولو پلان یو داسې تاریخي شیبه وبلله چې وایي د هیواد راتلونکي تعریفوي. په همدې حال کې د اروپایي کمیسیون د مشر خوز مانویل بروسو له قوله ویل سوي چې وایي اروپایي ټولنه آماده ده چې په راتلونکو اونیو کې اوکراین ته پورونو د یوې برخې په توګه 28 میلیونه یورو ورکړي. رویترز خبري اژانس راپور ورکوي چې باروسو دا خبره په خپل هغه وینا پاڼه کې لیکلې چې د اوکراین په پلازمینه کیف کې یو کانفرنس ته وړاندې کوي. د رویترز په خبره د باروسو په وینا کې راغلي چې 600 میلیونه یورو لوړاندې ورکړل شوی او 28 میلیونه یورو به راتلونکي میاشت کې ورکړل شي خو ځینې شرایط شته چې باید ترسره شي، په ځانګړي ډول د اقتصادي ریفورم او د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې. د دغه مرستو یو برخه ده چې د روان کال په سر کې د اوکراین د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره اعلان شوی و.
د ژوند رنګونه
مهرباني ځانراو پیژنئ.
زمانم محمد سات وراب دی د افغانستان بانک دوهم مرستي عالم.
په دې وروستو کلونو کې د زرګون او د 500 ګون پیسې کې خلک شک کوي او چې دا اوس سم دی نه دی. په دې سکه کې د دې هغه فارقا لایم څه دي چې خلک یې اوس کولای په اسانۍ سره تشخیص کړي.
خوشبختانه زه به تاسو ته وایم چې موږ افغاني په ډیر عالی کیفیت باندې کزرګم نوټونه دي کپین سی ویز یو کده دینه راکته هتا تری ورپګی پر زبیدا وایم چې زما په ازاري خاص ته په زرګیز نوټونه کې او په پین سی ویز نوټونه کې زمنګ دوه طرفه یو خاص علائم دي. هغه ول یو ته دغه سکیورټی لین وای کدی فکر تاسو دلې وی په هر نوټ کې یو دسه یو کرخه ده چې دا تقریبا کته سی ونه سید سی روشانی ته خاص ته بناب چراغ ته دا په ورنګورو باندې ته ځکی دغه یو کرخه چې دا په جاری نوټونه کې تر اوسه پرې نه لیدل شوی او دا د دې یو ډیر خپل یو خفر قالامن بل هولوګراف ورته وی یو سپینه بل ډبل غوندې یو کرکلری چې دې ته وګورې دا په دغه جالي نوټونو کې مونږ ولیدل چې راغلی و دا کله لاس ور وړي و چې ته دا د ستنکیږي بیلیږي او دغه نوټ نه داله دا یو شای د پاس لکه پاسې چې پسې کړې وي. نه حال کې چې دا هولوګراف کړ پاسې نوټونو کې دا په نوټ کې ځای پدې شوی دا او دا کله هم چې د خړکیږي نه یا خپل ماهیت دلاسه نه ورکی بل دا چې دغه اصلي نوټونو چې درته وایم د دې په څلور کونج یو قسم مخصوص سیم کار شوی دی د دې لپاره چې دوه د کوجونه اغېده کلک وچی کاتی نوشکی جنا او په من دی لوټ کې پاس او لانی په دو نقطو کې دلته یو مخصوص سیم کارت شوی دی د واټر مارک په شکل باندې چې دا واټر مارک دننه په دې نوټ کې خاص تخنیک باندې دلته په ځای شوی دی. بلې خوا نه دا دی چې انتګلو پرنټینګ ورته وایي په دې نوټونو کې یو زیږوالی دی، دا په زرګیزو کې او په پنسویزو کې دواړه طرفه شته دی. دا کله چې ګوتې ور باندې وایي یو زیګ زیګ یعنی ټیټو جګ لري داسې چې دا په جعلي نوټونو کې دا شی په نظر نه راځي، هغه لاشم او خوی وي، خو بیا هم احتیاط پکار دی.
کورم ودان صاحب
مهرباني مننه.